دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زنه زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونه ده
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم پام وکړي د دې سات خبرونو ته ویان د غورځنګ په جنیو کې د افغانستان دایمي نمائندګۍ د طالبانو تر حاکمیت لاندې د بشري حقوقو څخه د روانو سرغړونو او په سیستماتیک ډول د ناسمې ګټې اخیستنې د اقداماتو په اړه په خپلواک ډول د ارزونو ترسره کولو غوښتنه کړې ده. دغه نمائندګۍ یوې غړي سوریا عزیزي د سشنبې په ورځ وویل چې د تیرو شاوخوا دریو کلونو راهیسې په افغانستان کې خلک د طالبانو لخوا د سرغړونو په سیستماتیک ډول د ناسمې ګټې اخیستنې له اقداماتو څخه کړېږي. میرمن عزیزی د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا غونډې ته وویل چې د پسرلی او د نوي تعلیمي کال پر رسیدلو سره افغان جونې لا هم نشي کولای چې ښوونځي ته ولاړ شي. د میرمن عزیزی د وینا پر اساس د بدلون لپاره یو ګډه انګیزه شته او تاریخ به په یاد ولري چې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا په افغانستان کې د هر وګړي د حیثیت او کرامت د بیرته خوندیتوب لپاره خپل یو پریکنده او زړسواند اقدام ترسره کوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړ افغانانو 25.2% ماشومان دي. یونیسف د سیشن به د ورځې ناوخته په یو راپور کې ویلي چې د اټکل مخې د تیر 2023 کال د نومبر او د 2023 کال د مارچ د میاشتې ترمنځ په افغانستان کې د خوړو د خوندیتوب وضعیت هم خراب شوی او د دې احتمال شته چې په دغه هیواد کې شاوخوا 14 میلیونه وګړي د خوړو د نه خوندیتوب د ستونزې سره مخ شي. د یونیسف په دې راپور کې ویل شوی دی چې د ټولو هغو کسانو لړلې چې د خوړو د نه خوندیتوب سره مخامخ دي 3.6 میلیونه یې په بیړني ډول او 12.3 میلیونه نور یې په بحراني وضعیت کې د خوړو د نه خوندیتوب سره مخ دي. د طالبانو د حکومت د ارشاد حج او اوقافو وزارت وایي چې د تیر کال په څیر سه کال به هم 1500 افغانان د حج لپاره سعودي عربستان ته ولاړ شي. دغه وزارت سرپرست مولوی نور محمد ثاقب د سیشن بی په ورځ په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې سعودي عربستان له خوا سکال افغانستان ته د حج د فریضې د ادا کولو لپاره 1500 کسانو ته سهمیه ټاکل شوې ده. تیر کال افغانستان څخه د حج په مراسمو کې 1300 افغان حاجانو ګډون کړی و. په افغانستان کې ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دی چې له جرمني څخه یې د دغې ادارې د مرستو د دوام په موخه 16.4 میلیون امریکایي ډالر مرسته ترلاسه کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام د ویلامی په خبرولو سره ویلي دي چې د جرمني د اقتصادي همکارۍ او پراختیا وزارت لخوا چمتو شوی مرستې به په هغو فعالیتونو ولګول شي چې د زیانمنونکو ټولنو ژغورل او په لومړنیو ښوونځیو کې د تغذیه پروګرام پیاوړي کول دي. په دغه ویلامیه کې د دې وزارت د کړکیچ د مدیریت د بیا رغاونې او د انتقالي پراختیا د مرستو مشرې کاترینا سپیس وویل جرمني د افغانستان د خلکو ترڅنګ درېږي او موږ خپلو مرستو ته دوام ورکوو چې ټولنې په خپلو پښو ودرېږي. له خوړو څخه په ناامنه ټولنو او د ښوونځیو په ماشومانو پانګونه د راتلونکي سوکاله ټولنې لپاره ده. د پاکستان په خیبر پختونخوا کې د تیر ورځې په ځانور کې برید کې د 5 چینایي اتباعو له وژل کېدو وروسته د پاکستان یو امنیتي مقام د چهارشنبې په ورځ وویل چې د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د چینایي انجینرانو لپاره چې د بیجنګ سره د تړلو پروژو د رغاونې په چارو بوخت دي امنیتي تدابیر لوړ کړي دي. بیجنګ د اسلام آباد تر ټولو نږدې سیمه ییز متحد دی او پاکستان په وروستیو کلونو کې د چین له میلیاردونو ډالرو پانګونې ګټه پورته کړې ده او په دغه هیواد کې د چینایي کارګرانو د خوندیتوب په تضمین کې پاتې راغلی دی. هند د چهارشنبې په ورځ د متحده ایالاتو د سفارت مرستیال وروسته له هغه اعظار کړی چې واشنگتن وویل په هند کې د پارلماني ټاکنو څو اونۍ وړاندې د اپوزیسیون د یو جمهوري مشر د زندانی کېدو بهیر له نږدې څاري. نور تفصیل د نظرانې یوسفزئی باوري.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت له هند غوښتنه کړې چې د پایتخت دلی د اعلی وزیر اروند کجریوال لپاره عادلانه شفافه او پر وخت قانوني پروسه تضمین کړي چې تیرونی د اداري فساد په تور نیول شي. د هند بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل موږ په دې سرګندونو سخت اعتراض لرو. په ډیپلوماسۍ کې د دولتونو نه تمه کیږي چې د نورو حاکمیت او داخلي چارو ته درناوی وکړي. سیمه ایز رسنیو خبر ورکړی چې د هند بهرنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې د متحده ایالاتو د سفارت مرستیاله ګلوریا وربینا احضار کړی ده. د امریکا سفارت سمدستي په دې اړه خبرګون نه دی خولې. نظرانه یوسف سي امریکا غږ واشنگتن.
خبرونه ته ادامه ورکوو. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر لوید آستن د سیشن به پورس په واشنگتن کې د خپل اسرایلی سیال سره په ملاقات کې ویلي دي چې په غزه کې د ملکیانو مرګجوب له ډیره لوړه ده او دا وختونه هم ترې کړی دی چې د غزه په جنوب کې د سترو نظامی عملیاتو لپاره دی بدیل لارې پیدا کړي. د پینداګون چارواکو د دې ملاقات څخه وروسته خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د دفاع وزیر آستن دا اړتیا ومنله چې په رافه کې د حماس کندکونه باید له منځه ولاړ شي، خو تر څنګ یې په دې هم ټینګار وکړ چې د متحده ایالاتو اخلاقي مکلفیت او ګډه ستراتیژیکه ګټه د ملکیانو په خوندیتوب کې ده. د سوریه په ختیځ کې دیر الزور په ولایت کې د سه شنبه په څو هوایي بریدونو کې د ایران د سپای پاسداران انقلاب غړیو په ګډون لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د سوریه د بشري حقوقو د څار ادارې ویلي دي چې په وژل شویو کې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو یو سلاکار، د همدې سلاکار دوه ساتونکي، نه عراقي ملیشي چې ایران ملاتړ کوي، او د سوریه دوه اتباع وژل شوي چې د همدې ایرانیانو سره کار کاوه. په ایران کې دولتي مطبوعاتو تایید کړی دی چې په دې هوایي بریدونو کې د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو غړي وژل شوي، خو دا یې نه دی ویلي چې بریدونه چا کړی دي.
د امریکا غږشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونی لومړی رپورت ته
متحده ایالاتونو وایي چې د ډیر وخت راهیسې د داعش د خراسان څنګ د ترګریزو فعالیتونو په اړه اندېښمن ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت امریکا غږ افغانستان څنګ د ویل چې خپل متحدینو سره یو ځای دغه غواخونو ته توجه دي. بل خو وتلی امریکا سناتور لنسی ګرام وایي باید په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګ په اهدافو جدي بریدونه وشي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د روسیې په مسکو د افغانستان په کندهار او د ایران په کرمان کې د داعش خراسان څنګه له ترهګریزو بریدونو وروسته متحده ایالاتونه وایي چې له ډیره وخت راهیسې د داعش د خراسان څنګه د احتمالي تروریستي فعالیتونو په اړه اندېښمنه ده. د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماتیو میلر وویل روسیه او ایران ته د دوغو ترهګریزو بریدونو په اړه خبر ورکړی وو او دوی له خپل متحدینو سره یو ځای د ګواښونو ته متوجه دي. ښاغلی میلر په افغانستان او سیمه کې د داعش د خراسان څنګه د فعالیتونو په اړه د امریکا غږ د وی پوښتنې په ځواب کې وویل
مونږ تل ویلي دي دا مهمه ده چې افغانستان د ترهګرو په خوندي پټنځای چې ممکن امریکایانو ته زیان ورسوي بدل نشي. مونږ په افغانستان کې له ترهګرو سره د حساب کتاب په اړه خپله ژمنه ښکاره کړه، خو مونږ طالبانو ته هم څرګنده کړې دا د دوی په ګټه هم ده چې په افغانستان کې له سخت دریځو ترهګرو ډلو سره مبارزه وکړي.
بلخوا وتلی امریکایي سناتور لنسی ګراهام په خپل اکسپاند لیکلي مخکې لیدي چې ډیر ناوخته وي باید په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه پر اهدافو کلک بریدونه وشي. که څه هم امریکایي چارواکو تر دې مخکې په افغانستان کې د القاعده او داعش په وړاندې د طالبانو د اقداماتو یادونه کړې، خو د روسیې په ګډون د سیمې هیوادونه په افغانستان څخه د ترهګریزو فعالیتونو د پراخېدو په اړه اندېښنه لري. یو شمېر امریکایي شنونکي وایي د داعش خراسان څنګه روسیا د طالبانو نږدې ملګری ګڼي.
طالبان د داعش خراسان څنګه سرسخت رقیبان دي. هغوی له ډیرو کلونو راهیسې په افغانستان کې د یو بل په وړاندې جګړه کوي. د داعش خراسان څنګه روسیا د طالبانو نږدې ملګری ګڼي. د داعش خراسان څنګه په 2022 کال کې په کابل کې د روسیې پر سفارت برید وکړ، کوم چې زه فکر کوم د راتلونکو پیښو نښه وه.
یو شمېر نور کارپوهان په دې باور دي چې د 2001 کال را وروسته د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره یو واحد نظر رامنځته نه شو او هر هیواد په دې اړه خپل ستراتیژي تعقیب کړه.
دا مهمه ده چې څرګند شي افغان طالبان د داعش خراسان څنګه د پاکستان او د تاجکستان او متحده ایالاتونو په شان د یو شمېر هیوادونو لاسپوڅي ګڼي. نو بنان دا مسأله د هیوادونو ترمنځ د متقابل بې اعتمادۍ لامل کیږي او د اسلامي دولت د خوا د تهدیداتو په وړاندې د هغوی د فعال مقابلې د هڅو مخه نیسي.
افغانستان که څه هم د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د داعش د خراسان څنګه د یو شمېر خونړیو بریدونو شاهد دی، خو طالبانو تل ویلي چې داعش په افغانستان کې مات کړی او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو په وړاندې کار واخلي. سمی الله جلال زای د امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع یوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکې وی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم وای په تیرو لسو کلونو کې لکتر لګ دریش پیته زره کډوال د مهاجرت په محل مړه شوی یا لادرک شوی دي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د مهاجرت ناتمام سفر د افغانستان د اوسیدونکو وزیر احمد او کورنۍ نومي د هغو لسکونو زره ورکشي او مهاجرینو په ډله کې شامل دي چې د مهاجرت د نړیوال سازمان لخوا سب شوی دي. د نهه څلوېخت مهاجرو د کښتۍ چې وزیر احمد میرمنې او دوه ماشومان هم پکې سپاره وو د 2023 کال د فبروري په شپږویشتمه نیټه د ایتالیا په سواحل کې ډوبه شوه او دا سفر یې ناتمام پاتې شو.
ابن عمي
ما د خپل د تر زوی میرمن او بیا د هغه زوی وپیژندل. ټول جسدونه په هماغه ورځ له کښتۍ او سمندر څخه نو وستل شي. ځنې یو ورځ وروسته، دوه ورځې وروسته، څلور ورځې وروسته وان
یوایو د ونیوسته وستل شو. وزیر احمد په هرات ولایت کې په پولیسو کې دنده درلوده. وخت د طالبانو لر رسیدو وروسته اړ شو چې ایران ته لاړ شي. وختلې ایتالیا ته ولاړ شي خو په ایتالیا کې د کډوالۍ لپاره ځواب تر لاسه نه کړ او اړ شو چې په خپل د سمندر لاري سفر وکړي.
کله چې وټشتې دوبېږي هغه کسان چې ملشيني جسدونه یې د کښتۍ لاندې برخې ته ځي او معمولا څو ورځې وروسته موندل کیږي. نو د هغوی جسدونه کېدای شي د لویو کبانو او په سمندر کې موجود مخلوقات خوړلی شي.
د وزیر احمد ترزوی ګولاغا جمشیدی اوس په ایتالیا کې اوسیږي. د څو کاله مخکې په افغانستان کې له ایتالوي ځواکونو سره کار کاوه.
ما
دا خبره د ایتالیا صدر اعظم ته وکړه. ما هغې ته وویل هر هغه مور چې زوی لري یا یو کس چې میړه لري تصور وکړئ چې تاسې په یوه کښتۍ کې سپاره یاست او د افغانستان اوسیدونکي یاست او داسې څه له تاسو سره وشي څه به احساس کړئ؟ هغې وژړل او هېڅ یې هم ونه ویل.
د وزیر احمد کورنۍ د لسګونو زره کورنۍ څخه یوه ده چې په تیرو لسو کلونو کې د جګړو، قحطۍ او تاوتریخوالي له کبله اړ شوي چې کور پریدی او د خیراتونکو لپاره په خطرناک لارو کې خپل ژوند لاسه ورکړي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا آی او ایم وای چې په تیرو لسو کلونو کې لږ تر لږه 3500 مهاجر د سفر پر مهال وژل شوي، کښتۍ په اوبو کې ډوب شوي او ولادت کړي. د دغه سازمان د معلوماتو پر اساس په تیرو لسو کلونو کې تر ټولو زیات د افغانستان څخه مهاجر مړ شوي چې شمېر 3401 کسان ته رسیږي، ورپسې میانمار، ایتوپیا او سوریه ده.
ارقام خورا لوړ دي. موږ ګورو چې لس کال وروسته هم خلک د یو ښه ژوند په لټه کې ځان له لاسه ورکوي. د بیلګې په توګه 2023 کال تر ټولو خونړی کال و. څه باندې 8500 کسان وژل شوي، مختلف دلایل لري.
د مهاجرت نړیوال سازمان وایي چې 80% مهاجر په اوبو کې ډوب شوي دي او د مدترنې سمندر د مهاجر لپاره تر ټولو لوی قبر ګڼل کیږي چې لک تر لګه 28000 کسان پکې وژل شوی دي. دغه سازمان د متحده ایالاتو او مکسیکو ترمنځ پر پوله د اټلانټیک سمندر، د عدن خلیج او ګڼو نورو ځایونو کې د وژل شوو مهاجرو نومونه هم ثبت کړي دي. وحید فیضی، د امریکا
یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن د حکومت لوړ پوړو چارواکو د اسرائیل د دفاع وزیر نه غوښتي چې د غزه په جنوبي خار رفح باندې د بریدونو پلانونه بند کړي. په رفح خارګوډ کې د 1.4 میلیون ډیرو فلسطینیانو پناه اخیستي. د حماس په ضد د اسرائیل د شپږ میاشتنۍ جګړې له امله د امریکا او اسرائیل اختلافات هم زیات شوي دي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
په داسې حال کې چې اسرائیل د غزې په سویلي خار کې د هوا للارې خپل پوځي کمپاین ته دوام ورکوي، د دوشنبه پورس په رفح خار کې د استوګنی په یو ودانۍ د برید له امله لږ تر لږه 14 کسان ووژل شول. اسرائیلي مشران غواړي چې د پلان شوي ځمکني برید سره پر مخ لاړ شي، خو امریکایي چارواکي له دوی څخه غوښتنه کوي چې داسې ونه کړي.
پرافه کې د 1.5 میلیون فلسطینی ملکیانو خوندیتوب هم د متحده ایالاتو لپاره لومړیتوب لري. اوس موږ په ګډه د حماس ډلې ماتولو ته دوام ورکوو. موږ به د حماس عناصرو په نښه کولو لپاره د بدیل لارو چارو په اړه بحث وکړو.
د امریکا د دفاع وزیر لوید آسټن هم د اسرائیلو د دفاع وزیر یوف ګالنټ سره ولیدل. خاغلی آسټن په غزه کې د سختي قحطۍ پترس کې د اسرائیلو څخه وغوښتل چې غزې ته د نورو بشري مرستو د ننوتلو اجازه ورکړي. د مرستو او د رفح په اړه د متحده ایالاتو پیغام د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په ګډون د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان هم ورکړي. خدا سرګند نه ده چې اسرائیل به د خبرداري ته پام وکړي او کنا. ګالنټ وویل چې هغه غواړي چې امریکا اسرائیل ته د وسلو لیږد ګړندې کړي.
موږ د ستراتیژیکو مسلو او زموږ د تاسیساتو ترمنځ د مهمې همکارۍ په اړه هم خبرې وکړو چې د اسرائیلو نظامی برتري او اړتیاوې به تضمین کړي.
متحده ایالات اسرائیل ته په کال کې د 1.4 میلیارډ ډالرو مرستې ورکوي. په دې کې 3.3 میلیارډ ډالر هم شامل دي چې اسرائیل باید د متحده ایالاتو د وسلو پیرودلو لپاره وکاروي.
The best case scenario
تر ټولو ښه خبره به دا وي چې متحده ایالات واقعا خپل پراخ اثر او رسوخ په یو اړخیزه او څو اړخیزه توګه وکاروي او دوربند رامنځته کولو هڅه وکړي.
د دوشنبه پورس متحده ایالاتو د خپلو ډیپلوماټیکی ګټونه خار واخیستو او د ملګرو ملتونو په امنیتی شورا کې په غزه کې د سملاسي اوربند او د يرغمل شوو اسرائیلانو د خلاصولو لپاره د پریکړې لیک د منځوري په اړه پرایو کې برخه وانخیستا. کسه هم په احتجاجونو کې لولس مشر بایدن نه غوښتنه کیږي چې له اسرائیلو څخه د امریکا ملاتړ نه دی پشاشي. خو تر دې دمه ولس مشر جو بایدن د نظامی مرستې مشروط کولو ته لیولتیا نه ده ښودلې. شیراز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې، خو امریکا غږ په پوره شمنتیا خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي څپو خپلو خپرونو ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونه په لنډو څپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر وزارت 290.0 څپو اوریدلی شئ. ماښامنۍ پښتو خپرونه په 2140.0، 2015.0، 9015.0، 12590.0 میگا هرتز لنډو څپو اوریدلی شئ. سپینه خبری یا رپ راست خپرونه په لنډو څپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لنډو څپو 2140.0، 9915.0، 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خپرونه په لنډو څپو 2015.0، 9315.5 میگا هرتز اوریدلی شئ.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د کمشنرۍ ویاند قیصر افریدی وایي چې د پاکستان د حکومت سره خبرې چې افغان کډوال باید د سیاسي کشمکش قرباني نشي او په زور بیرته ورلېږل شي روان دي. مونږ د قیصر افریدی سره مرکه کړې، تاسو ته دراوړو.
دی اولی سره زموږ چې کوم د بلې ځای له په دیوان د تشويش دي، ځکه چې په دغه خلکو کې داسې خلک هم شته چې هغه بیرته افغانستان ته واپس نشي تللی، ځکه چې هلته کې چې کوم هیومن رایټس چیلنجز دي، هیومانیټیرین چیلنجز دي هلته په افغانستان کې. د ماشومانو د جنکو چې کوم د سکولونو یا د روزګار د زنانو د روزګار کوم د ستونزې دي یا نور داسې چیلنجز دي نو هغې د وجې هلته کې چې کوم صورت حال دی هغه انسرټن دی نو موږ دا لرو چې په دغه صورت حال کې په افغانستان کې په یو خو هلته کې چیلنجز زیات دي نو دې لپاره حکومت ته دا پکار دي چې داسې یو سکریننګ میکانیزم دی مخې ته راولي چې دا خلک دلته سکرین کړی شي او هغې کې وکتلی شي چې کوم خلکو ته د تعفظ ضرورت دی او کوم خلک هغه کوي شي چې هغه بېرته افغانستان ته واپس لاړ شي.
د هغه خلکو په اړه باندې چې هغوی بېرته افغانستان ته نشي تللی د هغوی په اړه باندې تاسو ته پاکستان د حکومت سره خبرې کړي؟
یو خو هغه خلک دي چې کوم د 2021 نه پس ایران ته یا پاکستان ته راغلي وو دا هغوی تعداد څه شپږ لکه دي د حکومت د شمېرې په مطابق نو د هغې خلکو دپاره هم موږ خبره کړې وه چې دغه خلک د افغانستان نه دلته راغلي دي نو دوی دا نشي کوی چې هغوی واپس لاړ شي افغانستان ته ځکه چې په دې کې داسې خلک شته چې هغه یا جرنلستان دي یا هیومن رایټ اکټیویسټ دي یا ریلیجیس ماینورټیز دي یا اتنیک ماینورټیز دي یا میوزیشنز دي یا آخر چې هلته کې د حکومت سره کار کړی نو دغه خلک هلته واپس نشي تللی ځکه چې هلته کې دوی ته چیلنجز کېدی شي دوی ژوند ته خطر کېدی شي نو دې حوالې سره موږ حکومت ته دا ویلي وو چې دوی لپاره هم یو داسې میکانیزم مخې ته راشي چې دغه خلک هم موږ دلته رجسټر کړو او دلته کې دلته کې اوسېږي ځکه چې کوم زمونږ د دریم هیواد چې کوم ریسټل ان پروګرامز دي هغه ډېر زیات لیمټډ دي هغه زمونږ یو لیمټډ کوټي او دا خلک مونږ نشو کولی چې دا ټول خلک مونږ نور ملکونو ته تلته ولېږو نو دا خو د هغه خلکو لپاره چې کوم د 2020 نه پس راغلي خو دا اوس چې کوم حکومت دا فیصله کړې ده چې د افغان سټیزن کارډونه چې چا سره نه ظاهره ده په دغه خلکو کې هم داسې خلک شبه یې او شته دي چې هغه بېرته افغانستان ته واپس نشي تللی ځکه چې دا هغوی دلته کې ماشومان دي هغه دلته کې سکولونه وایي نور نو دې حوالې سره ځکه مونږ دا خبره کوو چې پاکستان ته پاکستان سره دا یو ساون پروګیټیو دی چې هغه خپل لاس دلته کې امپلیمنټ کړي خپل بارډر مینج کړي خو ورسره ورسره دا خبره هم په دې خبره هم دا هم ډېره مهمه خبره ده چې هلته په افغانستان کې هم حالات داسې ویني چې دا خلک ټول هلته واپس افغانستان ته راشي.
پاکستان کې چې کله هم د ترګرۍ پیښې زیاتېږي نو په افغان مهاجرینو فشار زیاتېږي. یو ان سی آر داسې کومې لارې چارې لري چې مهاجرین د سیاست قربانی نشي؟
مو خدا خبره بار بار کو چې کوم کډوال دی یا وان ګور افغان دی یا کدل تراغلی دی او هغه ته د ژوند او د ژوند ته خطر دی نو باید چې موږ دې ته په یو هیومینټیرین نظر سره لنس سره وګورو نه کې موږ یو سیاسي لنس سره لیدو وګورو نو دا پکار دی چې موږ جدا اوسو دا دوار دا پولیټیکل هیومینټیرین چې کوم اسپیکټ دا موږ جدا جدا اوسو او موږ بار بار دا خبره کوو چې څومره هم دلته کې خلک دي ظاهره ده چې هغه هم دلته راغلي نو خپل ژوند دې دلته کې لدی ته دا وی ژوند ته خطر ورس دلته کې راغلي دي نو موږ دا وایو چې دغه خلکو کې کدا شي څوک چې هغه په یاده سي په سپر کریمینل یا په ټیررست اکټیویټیز کې ملوث وي نو باید چې حکومت سره دا رایې شته چې د دې خلاف اکشن واخیستل شي خو که دغه خلک دې کې داسې خلک دي لکه چې دا جنرلایز کوي بیا چې دا ټول خلک داسې نو دا داسې نه دي کول په کار دا سټیروټایپ کول نه دي کول په کار سکیپ ګوټ کول نه دي په کار او سټیګمټایز کول نه دي په کار نو په دې خبره باندې موږ دا وایو دا خبر موږ بار بار کوو که دې کې څوک داسې هغه کې انوالو وي په نیګیټیو سرګرمیانو کې ملوث وي نو حکومت د دې خلاف اکشن وایي خو چې
متضاد اړخونه بیلابیل دریځونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خپرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
اوس په امریکا کې د پوهنتون د هغه افغان پروفیسر د ژوند او هڅو په اړه معلومات درکړو چې له سلویخ کلنې وروسته تقاعد شو او د افغانستان لپاره د اکاډمیکو کتابونو په ژباړلو بوخت دی. راځي پروفیسر زرجان بها په اړه د سبیو الله غازی رپورټ ترته دراورو.
پروفیسر زرجان بها چې څلويخ کال د امریکا په پرډو پوهنتون کې استادی وکړه دوه کاله مخکې تقاعد شوه، خو دا هغه اړیکل افغانستان سره هماغه ستړلې پاتې شوه. ډاکټر بها اوس په انډیانا ایالت کې ژوند کوي. هغه خپل ماستری او پی ایچ ڈی دواړه دلته په امریکا کې کړي او څو کال د کابل پوهنتون د انجینرۍ پوهنځي د استاد او وی برخې د رئیس په توګه کار کړي. خو چې په افغانستان د روسانو له يرغل سره جګړې تودې شوې نو مجبور شو چې بیرته امریکې ته راشي او په پرډو پوهنتون کې تدریس شروع کړي.
په دې پوهنتون کې مې څلوېښت کاله تدریس وکړو او د 1992 تر 2002 پورې د 2002 د مې په میاشت کې مې تقاعد واخستو او اوس فعلاً په کور کې یم.
هغه وایي که په امریکا کې هم خو په افغانستان کې د اکاډمیکو ادارو د ظرفیت لوړیدو لپاره خپلې هڅې دوامدار ساتلي. پروفیسر بها زیاتی چې افغانستان کې د تیر شل کلن جمهوریت په اوایلو کې د پرډو پوهنتون رهبری راضی کړه چې ګنې لدی ځای به کابل او نورو پوهنتونونو ته آنلاین تدریس شروع کړي او پوهنتون د په مشرۍ یو پلاوی هم افغانستان ته ولېګ، مګر دا هیله سرته ونه رسیده.
زما هدف دا و چې نه تنها زه بلکې د پرډو یو زیات استادان وکړل شي چې راسن په کابل کې تدریس وکړي د انټرنیټ لاره. دا زما ارزو و او دا مې ډېره هغه وه، ځکه ما وی که د افغانستان ته هر څوره پیسې څوک ورکو هر څوره پیسې ولري د استادان خو وخت غواړي چې تربیه شي. یوه داسې رویه وه چې ته یو څوک د ورکشاپ دپاره دعوتوې، ډوډۍ ورکوې، په احترام باندې ورڅشې، دوی ورته ویل دوی داسته وقع وکړله چې باید موږ ته یو څه پیسې مې راکړې چې ورکشاپ ته درشو.
هغه له پروفیسر حفیظ الله وردک سره په ګډه د انجینرۍ په برخه کې په پښتو باندې یو کتاب هم لیکلی چې په دریو ټوکو کې چاپ شوی او د افغانستان په ځینو پوهنتونونو کې تدریسیږي. وایي د انجینرۍ د برخې یو بل مهم کتاب هم ژباړلی او په دې ورځو کې به چاپ شي او د دوو نورو کتابونو د ژباړلو اراده لري، خو منتظر دي چې له اصلي لیکوالۍ د ژباړې اجازه واخلي.
یو بل کتاب چې ما یو څه وخت یو بل ډپارټمنټ میکانیکل انجینرینګ ټیکنالوژي ته په یو سمستر کې درس هم ورکو. ډېر ښه کتاب دی، ډېر شهرت لري، په ډېرو پوهنتونو د امریکا کې تدریس کېږي، په لان په شمول د پردو یونیورسټي. دا م پیدا کړه د پبلیشر نه اجازه واخیستله چې که دی موږ په پښتو ترجمه کړو. تقریبا درې کاله ونیول چې پبلیشر اجازه راکړو چې هغه بیا بالاخره تقریبا دوه کاله کې یې له ترجمه کړو. هغه هم تکمیل کړو، اوس په لان په کابل کې دی، امکان لري په دې ورځو کې نشر شي په دوو جلدو کې، ځکه مجموعا د کتاب تقریبا 1400 مخه شو.
پروفیسر بها اوس درې اتیا کلن دی او وایي هیله لري چې په خپل ژوند یو بسیا او سوله ییز افغانستان وګوري. زبی الله غازی، آشنا ټلویزیون.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ساسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د سټلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.